السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي، تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې هره ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د دې خپرونې زیاته برخه د آزادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې، خو یو راپور هم لرو. په راپور نه کوري چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه سي، د څلور اړخیزې کمیټې غړي هیوادونه به د طالبانو په وړاندې د عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. دا خبرې چا کړې دي په همدې خپرونې کې درته وایو، خو تر هغه مخکې خبري سرویس لرو. د استرالیا حکومت هڅه کوي په افغانستان کې خپله یوه برمته سوې خیریه کارکوونکي عمومي. د کورنیو چارو وزارت وایي د سختریزو وسلوالو دوه مشران یې د ښځو په کالیو کې نیولي دي. په ایران کې خلک نن د پارلمان انتخاباتو په دویم پړاو کې خپله رایه کاروي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیره جولیا بیشوپ وایي ډیپلوماتان هڅه کوي په افغانستان کې برمته سوې استرالیایي مرستندوی عمومي. کیری ویلسن د پنجشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل تجربه کاره ډیپلوماتان سته چې له دغه ډول شرایطو سره مقابله کولی سي. په دې پاین حال کې وویل چې هغې البته ویلي دي چې د استرالیا د حکومت پالیسي دا ده چې د برمته سویو کسانو د خلاصون لپاره تښتونکو ته پیسې نه ورکوي. چارواکي وایي د هرات د استیناف څارنوالۍ د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل سوي دي. سمیع الدین رحین پرون ماپښین د هرات د 15 ناحیې په مربوطاتو کې د وسلوالو په برید کې ووژل سو. د دې قضیې د څېړنې لپاره د جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ لخوا دوه هیئتونه ګمارل سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
امیدوار
هستیم با استمرار از این تلاش ها. دیوی موجه هلمنیو پا دغو حدسو او دهوا دادلی قضایی کشفی او استخباراتی ارگانونو ده مسلکی کادرونو پمرستوت و نیجرو ده دغ قتل عاملان و نیسو. سمیع الدین رحین لیوکا لراهیسی دهرا ده استیناف سرنوالی در رئیس بوتوگا دنده ترسره کوله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د سختریزو وسلوالو دوه مشران نیول سوي دي. د دغه وزارت په پرونۍ خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د ترورستانو دغه دوه مشران چې د ښځو جامې په تن وي او په یوه کور کې پټ سوي وه د دوشنبې په ورځ نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه دوه کسان د مجید اخوندزاده د ترورستي ډلې مربوط دي چې د بغلان ولایت په وروستیو ناامنیو کې لاس درلود. ویل سوي چې دغه کسان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست په هڅو نیول سوي دي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپله رایه کاروي. دغه انتخابات به د پارلمان د تشکیل مسله حل کړي. تر اوسه یوه ګونه هم پکې اکثریت نه دی خپل کړی. په ایران کې نږدې 10 میلیونه کسان د رایه ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دغو انتخاباتو لومړني نتایج نن ماښام اعلانیږي. د انتخاباتو په دغه دویم پړاو کې د ایران د پارلمان یا مجلس د 290 څوکیو له جملې 88 سیټونو ته غړي انتخابیږي. د دغو انتخاباتو په اول پړاو کې چې د فبروري میاشتې پر 26 وسول، د ولسمشر حسن روحاني منځلارو متحدانو زیاتې رایې وګټلې، خو اکثریت یې خپل نه کړ. ملګرو ملتونو پرون د اوکراین په ختیځ کې د شخړې له کبله د وژل سوو کسانو شمیر نظره او 333 تنه وباله. تر مارچ میاشتې پورې دغه شمیر یوازې نظره او 160 و. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال سرمنشي تای بروک زیری هاون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د اوکراین په ختیځ کې د مرګ ژوبلې ارقام 10000 او 1900 ته رسېدلی دی، چې په دې شمیر کې نظره او 333 تنه وژل سوي او 1300 او 300 شپږ نوي نور ټپیان سوي دي. ده وویل چې د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک ته نږدې وروستۍ پیښه وړ مبرز وسوه، چې د توغندي په یوه حمله کې لږ تر لږه 4 ملکیان ووژل سول او 8 نور ژوبل سول. زیر هاون وویل په وروستیو اونیو کې د جګړې شدت دومره زیات سوی چې د 2014 میلادي کال له اګست راهیسې یې ساری نه درلود. هغه وخت هم جګړې سختې سوې وې. ده د جنګ له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې اوربند مراعت کړي. عراقی چارواکو په بغداد کې د الجزیره تلویزیون دفتر تړلی دی. دوی دغه تلویزیونی شبکه چې مرکز یې په قطر کې دی د تاوتریخوالي او تفرقې په پارولو تورنه کړې ده. د عراق د ارتباطاتو او رسنیو کمیسیون دغه تلویزیون ته خط استولی او په هغه کې یادونه کړې چې د مارچ میاشتې د 24 نیټې د پریکړې له مخې په بغداد کې د دغه ټلویزیون لایسنس پسخه کیږي او د یو کال لپاره دغه دفتر تړل کیږي. خو د الجزیرې ټلویزیون پرون دا رد کړ چې د مسلکي خبرونو یا پوشش له اصولو دی سرغړونه کړې وي. دغه ټلویزیون وایي د عراق د حکومت دغه فیصله د حکومت د هغې ژمنې سره په ټکر کې ده چې د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره یې کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې په ناټو تړون کې د غړیتوب په اړه د سویډن د هر ډول پریکړې درناوی کوي، خو مسکو به خپلو پولو ته نږدې د هر ډول پوځي خوځښت ځواب ورکړي. سرګی لاوروف پرون له یوې سویډني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي که سویډن په ناټو کې د شاملېدو فیصله کړي نو موږ باید داسې فکر ونکړو چې ګواکې پر روسیې د برید فیصله کړې ده. نوموړي ویلي که څه هم سویډن پر روسیې د اروپا له بندیزونو ملاتړ کوي، خو روسیا متقابله پرونکي ګامونه وانخلي. او شمالي کوریا نن یو امریکایي د جاسوسۍ او ورانکاري په تور په شاقه پلسکلن شاقه بند محکوم کړ. کینګ دنګ چول په اکتوبر میاشت کې په راسون ښار کې نیول سوی و. دا په 2018 میلادي کال کې دویم امریکایي دی چې شمالي کوریا یې بندي کوي. په مارچ میاشت کې چې کله دی په پیونګ یونګ کې د دولتي رسنیو مخې ته حاضر کړی سو وویل چې د جنوبي کوریا له استخباراتي چارواکو سره یې همکاري کوله. تاسې له ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. د ازادي رادیوي مجله د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې یو راپور لرو. د په راپور کې اوري چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نسي، د څلور اخیزې کمیټې غړي هیوادونه به د طالبانو په وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال کړي دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د کابل له خنړۍ حمله وروسته چې تر 300 زیات کسان پکښ ټپیان شول او تر 80 کسانو زیات پکښ ووژل شول، د افغان حکومت د طالبانو او داعش په شمول د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې د نظامي عملیاتو پریکړه د پام وړ اقدام بلل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې پاکستان ته په اشاره ویلي که تاسو موږ ته وایاست چې طالبان د سولې مذاکراتو ته نسي راوستلی، سمه ده پر طالبانو به تاسو نفوذ کم سوی وي، خو تاسو د دې وړتیا لرئ چې په خپل کور کې دننه د هغوی پر وړاندې اقدامات وکړئ، د هغو پټنځایونو مخه ونیسئ چې تاسو جوړ کړي، له موږ سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړئ، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په خپله د یو مسؤول هیواد په توګه عمل وکړئ. د هندوستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سوبرامنیم جیشنکر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له هندوستانه د اوسنۍ جګړې لپاره د حمله کوونکو هلیکوپټر غوښتنه وکړه. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په بلکې خونړۍ حمله وسوه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي، او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي، خو د زیاته کړه چې د افغان طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات به د څلور اړخیزه غونډې د ټولو غړو په سلا مشوره کیږي. ده ویلي
مونږ باید لومړی هغوی د خبرو میز ته کینو او ټولو ته د خبرو چانس ورکړو، وروسته د هغوی په وړاندې چې خبرې نه کوي اقدام کولای سو. د هغوی په وړاندې که هر اقدام کیږي باید په څلور اړخیزه کمیټه کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشي. دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې څلور اړخیزه کمیټه چې د همدې هدف لپاره جوړه شوې هر فیصله چې کوي باید په ګډه وکړي او هغه په ګډه هم عملي شي.
خو ښاغلی حکمت خلیل کرزي ټایمز آف انډیا ته ویلي چې د همکاریو په څلور اړخیزه غونډه کې ویل سوي وو چې طالبان باید مذاکراتو ته حاضر کړای سي، خو که موږ طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل، څلور واړه هیوادونه مسؤلیت لري چې د دوی پر وړاندې نظامی اقدامات وکړي. افغانستان ټول لوري اوس د دې ژمنې دوهمې برخې ته متوجه کوي. ښاغلی کرزي د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې واشنګټن ته تللی وو او د ټولې نړۍ مخې ته یې وویل چې طالبان د دوی په هیواد کې اوسي. هغوی په پاکستان کې روغتیایي اسانتیاوې ترلاسه کوي، هغوی ملاتړ ترلاسه کوي، او د هغوی لوجستیکي تاسیسات او هر څه یې په پاکستان کې دي. اوس افغانستان له پاکستان غواړي چې دغه تاسیسات لمنځه یوسي او دوی باید اقدام وکړي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنی اړیکو کمیټې په غونډه کې ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کول ژمنه دي عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیره اونۍ وویل چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو ته بیا بیا د هغوی د زغم په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان طالبانو او قانی شبکې لپاره لري چې د پاکستان له خاورې عملیات کوي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو په سپړلو بوخت دي. د نهرین ولسوالۍ چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 13 کلن کم عمر ماشومان هم درنه کارونه کوي، خو په کابل کې چارواکي وایي چې د موضوع د څېړلو لپاره یې سیمې ته یو هیئت لېږلې دی. پینځلس کلن خان محمد د بې وزلۍ له کبله مجبوره سوی د ښوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان په سپړلو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یوه کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او وایي ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې.
ما این بار میکنم
در معدن چی را بار میکنی؟
زغال بار میکنم مرکب.
مرکب بار میکنم با دیگه کس میره؟
د خان محمد په څیر پلسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانون کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپلو کورنیو لري په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي، لکه دغه ماشوم. سید عبیر بل کان کیندونکی دی چې وایي له مجبوری په کان کې کار کوي. هیڅ کار نسته، که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم ډوبېږم، ځکه نو مجبور سوی یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار تر څنګ درس هم وایي. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان ته ځي او سهار وختي ښوونځي ته. خو د شپې لخوا کار له خطره خالی نه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر همسته. د دغه کمیسیون اجرایه رئیس محمد موسی محمودی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
در موادین وقتی که نظارت درست وجود نداره،
کله چې په قانونو کې سم څارنه نه وي، شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څارنه وکړه، په زیات مواردو کې نستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوی ده.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سمبالولو او راسپړولو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د لسو کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړلو تړون لاسلیک شوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یوه مسؤول محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندری دریم نمبر سمڅه یا سوف دی چې تازه کیندل شوی دی. له 130 تر 190 متر پورې طول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکل لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13 مادې لمخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو تر څنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسؤول محمد امان وایي دوی په اړوندو قانونو کې کم عمر ماشومان کار نه کوي.
له لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له 18 څخه تر 18 کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمر ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه شوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د قانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله قانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته کار زمینه برابر کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکوونکو تلفات زیات و. خو د هاشمي ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمره ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویاند محیدین نوري مو پوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیه د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابته شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډیر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانونه له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمره ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنې ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال عیسی بهرام سره مرکه اوري.
پانوس ادبی بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي.
د کابل ګل فروشان راته وایي چې کوم ګلانې ښه بازار لري.
قیمتي هغه ده، ګنګی پام قیمتي ګل می ده، پنجه شیر او ګنګی پام.
د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې شاعرانه باندار لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
شپږو تنو شاعرانو او لیکوالو ته د زری کړکی د اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. تیر شنبه په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتاب خار کې د زری کړکی اکاډمي لخوا د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړ شوې وه، په پیل کې د زری کړکی اکاډمي مؤسس استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او وی ویل چې د زری کړکی اکاډمي له 15 کلونو راهیسې د هغو شاعرانو او لیکوالو آثارو ته چې د اکاډمي د غړو لخوا غوره کیږي جایزې ورکوي، او سکالی هم د پښتو او دری ژبو شپږو شاعرانو او لیکوالو ته جایزې په پام کې دي. ورسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خبرې وکړې او په دې برخه کې د زری کړکی د اکاډمي نوښت او هڅې وستایلې او څرګنده کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اکاډمي سره د خپل امکاناتو په حدودو کې مرستو ته تیار دی. ښاغلی جهانی د ځینو کتابونو د چاپ په اړه وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې بریالی شوی چې په دې وروستیو وختو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي. دغه راز 2.5 میلیون افغانۍ د کتابونو چاپولو او برابرولو ته بیلې کړي دي. همداراز هڅه کوو چې کتاب پلورونکو ته یو مناسب ځای مشخص کړو. د غونډې په پای کې شپږو تنو لیکوالو او شاعرانو ته چې آثار یې د جایزې وړ پیژندل شوي وو د مسؤلینو لخوا جایزې ورکړل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې لنډ رپورټ هم اوریدلی شئ.
Thank you.
په اوسلو کې د افغان مجسمه جوړونکي راهرو عمرزاد د برونزو یو مجسمه د نارویجی شاعر بیرنسترن بیرنسن د تلین په مناسبت د اوسلو په مرکزی برخه کې نندارې ته وړاندې شوه. د اس دغه مجسمه دغه نارویجی شاعر دی او شعر ورسته سندری سمبول دی. دغه شعر بل سمبول پړانګ دی چې مجسمه یې لاله وړاندې د اوسلو په ښار کې لګول شوې ده. د پړانګ د دې مجسمې او شعر له امله د اوسلو ښار د پړانګ ښار هم بلل شوی. بیرنسن د ورسته سندره شعر په 1800 میلادي کال کې ویلی دی. د ښاغلي عمرزاد د جوړې کړې مجسمې د پرانیستې په مراسمو کې د نارویجي لیکوالو او هنرمندانو ترڅنګ په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکری بارکزی او یو شمیر اوسلو میشتو افغانانو هم ګډون کړی و. اټکل کېږي چې په راتلونکي کې به په یو وخت کې په کابل او اوسلو کې د برونزو دغه ډول مجسمې نندارې ته وړاندې شي. په دغه کار سره به نه یوازې د ناروی د 13مې پیړۍ د دغه شاعر د سولې پیغام ولېږدول شي، بلکې د اوسلو او کابل ترمنځ به د کلتوري تړاو زمینه هم برابره کړي.
تیره شنبه د اپریل د میاشتې درویشتمه چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره وه، په افغانستان کې د زری کړکۍ اکاډمي دا ورځ ولمانځله. د زری کړکۍ اکاډمي له تیرو 5 کلونو راهیسې هر کال په همدې نیټه یو شمیر لیکوالو او شاعرانو ته جایزې هم ورکوي چې سږ کال هم 6 تنو دا جایزې وګټلې. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د ساور څلورمه د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. دا ورځ هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو 5 کلونو راهیسې په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمي د کتابونو نندارتون جوړوي او ترڅنګ یې له 6 تر 8 تنو هغو لیکوالو او شاعرانو ته چې په تیر کال کې کتابونه چاپ شوي وي جایزه ورکوي. کتابونه ځینو معیارونو ته په پام سره د اکاډمي د غړو لخوا جوایزو ته کاندیدیږي. د بیلګې په ډول چاپ شوی اثر باید په افغانستان کې د ملي یووالي له روحیې او د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره برابر وي. د منځپانګې له اړخه باید د افغانستان پر ادبیاتو یوه د پام وړ اضافه وبلل شي. همداراز د افغانستان د ژبو د معیاري کیدلو او له نویو نړیوالو ادبي پرمختګونو سره د افغان ادبیاتو د همګامۍ هڅه پکې شوې وي. استاد نجیب الله منلی چې دا طرحه یې وړاندې او تر ننه پاللې، د سګنیو جوایزو او د اکاډمي د نویو پلانونو په باره کې وایي.
زری کړکۍ جایزه 5 کاله مخکې پیل شوې ده او د 5 وار دی چې موږ دا جایزه ورکړله. هر کال 4, 5 یا 6 کسو ته جایزه ورکړل شوې. سکل موږ جایزه 6 کسو ته ورکړله چې 3 په دری کې دي او 3 په پښتو کې. په دری کې مصطفی هزاره یو ډیر ښکلی د شعر مجموعه چاپ کړې ده پولیس سرخ په نامه. یاسین نگا هم د شعر مجموعه خبره کړې ده او ادهم کاوه هم یو د شعر ټولګه لري. په پښتو کې آریا حافظ یو شعر ټولګه خبره کړې ده او زه شی بوته شاعری کوم. او طاهر زلاند د ادبي نقد یو ډیر ښکلی کتاب خپور کړی دی او سید شاسود هم یو نوی کتاب لري. په دې خاطر د درې کسان ته پښتو کې جایزه ورکړل شوه. د جایزو ورکړه باید بنسټیزه کړو. تر اوسه پورې دغه فعالیتونه د 2 کسو پورې محدود دي او همیشه د تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. د جایزو لپاره د مادي امکاناتو پیدا کول هر کال یو ستونزه وي، نو په دې برخه کې کار ته ضرورت لرو. خو هغه کسان چې جایزې ورکوي د جایزې تشخیصونکي کسان یا د اکاډمي غړي اوس فکر کوم چې تر ډیره حد مشخص شوی دی. هر څوک په خپل ځای کې کار کوي او پراتونکو کې فکر کوم چې کوکړی شو د سیمې په هیوادونو کې چې زمونږ فرهنګ ته کار کوي، لکه ایران کې، تاجکستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې یا په نورو هیوادونو کې، د هغوی یو شمیر مخاور لیکوال، مخاور ادیبان، فرهنګیان که ممکن مننه وکړو، دا به هم زموږ د فرهنګ د ودې لپاره یو مهم قدم وي.
د نصر په برخه کې د سکل جایزه د طاهر ځلان کتابو ګټله. دا چې دا کتاب د څه په باره کې لیکل شوی او څنګه انتخاب شوی ښاغلی ځلان وایي.
ادب او تجربه زما د پښتو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د نقد په برخه کې دی. په 2014 لومړی میاشت چاپ شو. لتیرو نقدی وکالو نما په دې موضوعاتو باندې کار کوي، یعنی هغه پښتني هغه سوالونه چې د ادبیاتو په برخه کې او د فرهنګ په برخه کې زما په ذهن کې وو، دا هغه د پاره د جواب مندلو او د یو جواب د پیدا کول د پاره ما چې څومره کوشش وکړ د مطالعه د فکر د تجربې د لارې نه په نتیجه کې ځنه خبرې ما تر لاسه کړلې او هغه مې راټول کړلې په دې کتاب کې مې چاپ کړلې. من ټول عمر اوریدلې دي چې شاعر د ټولنې سترګ ده. دا خبره مونږ بيخي د پامه غورځولې چې شاعر خپل څه شای دی، هنرمن خپل څه ویل غواړي، او په یو تخلیق کې، په یو شاپاره کې، په یو پنځونه کې خپل د یو لیکوال د یو تخلیق کوونکي رول څه دی. بنیادی مسله همدا ده، یعنی نقطه د تمرکز دا ده. بیا مثلا لفظ څنګه تخلیقیږي، په لفظ کې یو فرد څه رول لري، تخلیق څنګه کیږي، همدا ډول دغه تجربې څنګه شریکیږي، قضاوتونه او ذوقونه څنګه لوړیږي، څنګه رامنځته کیږي، او په ادبیاتو کې څه رول لري، دغه مسایل چې بیا دغه کومه مرکزی نقطه چې یاد کړه دغه څه چور دي. ټول 113 صفحې تقریبا شپاړه سوخو شا کې عنوانونه دي. په دې کې د زری کړکی د جایزې پاړه باندې باید وایم هغه خپل معیارونه لري، دا غي معیارونه په اساس باندې دغه کتاب انتخاب کړی دی.
د چلم په باره کې یو روایت دا دی چې د هند د مغولو له دربار را رواج شوی. هغه وخت د مغولو یو طبیب د دې په خاطر چې د تنباکو لوګی سوړ او ګویا دودې تصفیه شي، د تنباکو له لوګي سره یې دا چل وکړ چې لوګی به د اوبولې وډک لوخي تیراو. په دې باور وو چې په دې ترتیب سره به د لوګیو اغیز په سږو باندې کم وي. لاغه وروسته د چلمونو مختلف شکلونه رواج شول او چلمونه افغانستان ته هم راوړل شول. په افغانستان کې اکثرا خلک په چلم کې تنباکو څکوي. چلم په ښارونو کې ډیر عام نه دی. د ښارونو په پرتله په کلیو کې خلک ډیر چلم څکوي، خو نن سبا په ښارونو کې چلم ته ورته بله وسیله عامه شوې چې خلک یې قیلون بولي. تفاوت یې له چلم سره دا دی چې د چلم یوه برخه د کړکیو یا نه روغوي چې د دغو کړکیو په وسیله لوګی کش کیږي، خو د قیلون کړکۍ نشته، اوږد پایپ لري. ډیری ځوانان په دې باور دي چې قیلون تاوان نه لري، ځکه په قیلون کې د تنباکو په ځای نور څه څکول کیږي. د قیلون د نشې په باره کې زموږ همکار صادق رښتینی لکندهار رپورټ راستولی و بورو چې خلک څه پکې دودوي، ډاکټران څه نظر لري، او د مخنیوي لپاره یې څه اچي شوي دي.
د کیلون له زیانونو نه خبر ځوانان هر ورځ سلګونه افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي. د کیلون څکوونکي چې اکثره برخه یې تنکي ځوانان دي، هر ورځ رستورانتونو ته ځي او رنګارنګ د میوې چلمونه څکوي. ځوانان د کیلون په نشه د لیونۍ مینې تر حده متاثر شوي چې په ورځ کې حتما یو ځلې دا نشه کوي. اکثره ځوانانو خو بیخي په شخصي ډول یاد چلمونه رانیولي او په میله ځایونو کې بې درېغه څکوي. زړګی هغه تنکی ځوان دی چې هره ورځ د ملګرو سره رستورانت ته ورځي او کیلون څکوي. زړګی چې د کیلون له روغتیایي زیانونو څخه نه خبره دی، وایي چې د فکر دا نشه کوم خاص زیان نه لري.
د رستورانت سره غلی و، دلته د میوه چلم څکوي، د نانا و یخي ولام څکوي. بس د ورځې په جریان کې داسې مازګر مال ماښامل بیکاره سو د خپلو ملګرو سره د رستورانت ته راځو چلم څکو. داسې خاص تاوان خو نه لري، دا خو د میوې چلم دی، د میوې سره جوړیږي، ګرد میوه ده نو تاوان نه لري. دونه
بلال احمد په یو رستورانت کې کار کوي او مشتریانو ته کیلون ورجوړوي. نوموړی وایي د دوی رستورانت ته هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ځوانان ورځي او کیلون څکوي.
موږ دلته رستورانت دی، په دا رستورانت کې بس یوه برخه موږ ساخص ده چې دا د میوې چلمان خلکو تور جوړو. د ورځې په جریان کې خو دا دکانداري د ملمیږ نه، خو بیا هم د 150 تقریبا تر 200 نفرو پورې ځان رسوي. دا خلک خو د ورځې ګرده په کارو اخته یې او مزګري د دوی بیکاري ده. داس د مازګر د منځ څخه د وروسته بیا در ماشان تر ناوخته پورې بس د لیسبانه مزي بل دغه چلمانس کې دی. یو چلم په یو نیم سلفونه باندې جوړو.
روغتیا پالان وایي د کیلون په بو کې د لوګي د تیرې دوه زیان تر هغه ډیر زیاتی چې خلک یې پاړه ناسم فکر کوي. په تر سره سو چېډونه کې ثابت شوی چې د ټاک کیلون کول د 200 سیګریټ سره برابر دی چې لوګي یا دودې د انسان بدن ته لوژن کې یورانیم سره یو ځای نه نوځي. د کندهار د امیر روغتیا سرپرست احمد الله فیضی وایي چې کیلون تر نورو نشو زیات تاواني او ضرر رسوونکی دی. نوموړی پر ځوانانو غږ کوي چې له هر ډول نشو څخه لاس واخلي.
نشه د انسان هیڅ سیستم روغ نه ساتي. د پوست سنیولیتر هضمي سیستم پورې تر تنفسي سيستم پوري تر دماغي سيستم پوري حتی تر قلبي او تر جي سيستم ما په ټولي زتو غوايل اي سوچي نشه ای توکی هیت سیستم روغ نپریشت دا هیت حقه تر اغه تر دا عجی چلمو لادیر خطرناک دی او کم نجی یعنی که سوکی وید دیت مجه و پل پورتوایی چه اغه دا میوه او ساره دا اغه سر گجیری مگر تنباکو هیت وقت پل خاصیت تلاس نور کی او غون دا بد تاثیر کی لگه پسی گریت کی چکی
دا محال پا کندهار کی سلگونه غطا و کچینی رستورانتون موجودی چی زوانان پکشی پا عام کلونز کبی تر اوس دولت پا رستورانتونو کی دا کلون پرسکولو بندیز ندی لگولی دا نشه تو که پاوراندی دا مبارزی چارواکی وای چی کلون دا سگریوچو او نسوارو پا چیر ساده نشده دا کندهار دا امنی کماندانی دا نشه تو که پاوراندی دا مبارزی مدیر محمد ولی غوثی وای تر اوس پا قانون کی دا دوغو کچنوی نشو پر استعمال بندیز ندی لگیدلی
پر هغه څه باندې کار کوو چې قانون د مواد مخدرې ضد د مسکراتو او د مخدره توکو ضد قانون جوړ شوی دی د هغه په رڼا کې موږ حرکت کوو په قانون کې د میوې د چلم په هکله کوم څه نشته پر نسوارو نشته پر سګریټو نشته نه موږ وړاندیز یا پیشنهاد موږ نه دی کړی د مخدره توکو کې شامل نه دي دغه چلم چې دوی څکي دا مخدره توکي نه دي
د روغتیا وزارت چارواکو په وینا په هیواد کې له 1 میلیون څخه زیات خلک په نشو روږدي چې په دې کې د نارینهو تر څنګ د ښځو او ماشومانو کچه هم مخ په لوړېدو ده د یوې ترسره سوې څېړنې په اساس دا مهال په کندهار کې 130,000 کسان په نشهیي موادو روږدي چې 10% یې ښځې او کوچنیان دي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
ډیری افغان ګل فروشان وایي چې په دې ورستو کلونو کې د ګل فروشیو بازار تود دی ګلونه ډیر شوي او د ګل پالنې شوق او ذوق وده کړې ده نورعلي یوسف خان زدران را کوي
ګل فروشي د کابل په ښار کې ډیر قدامت نه لري ډیری ګل فروشان وایي چې 50 کال مخکې چا ګل فروشي نه کوله لمړنیو کسانو شاوخوا 40 کال پخوا ګلونه بازار ته د خرڅ لپاره راایستلی وو چې په هغه وخت کې همدا وطني ګلان وو ګلاب او دوه درې ډوله نور ګلان چې په ګلدانیو کې به کرل کېدل خو نن سبا د کابل په ګل فروشیو کې داسې ګلان هم لاس په لاس کیږي چې 200,000 افغانۍ قیمت لري ګل فروشان وایي ګل فروشیو هغه وخت خوده وکړه چې سوداګرو او محصلانو له نورو هیوادونو افغانستان ته ګلان راوړل دا بوټي او ګلان خلکو بیا دلته وروزل او ورو ګل فروشي وده وکړه دوه کاله لمخه په کابل کې د زینتي ګلانو نندارتون هم جوړ شوی وو چې د مختلفو ولایتونو ګل فروشانو خپل ګلان نندارې ته پکې ایښي وو د کابل ډیری ګل فروشان وایي چې په تیرو لسو کلونو کې تر 500 ډولو ډیر بهرني ګلان ګل فروشیو ته راوړل شوي دي او د کاروبار ډیره وده کړې ده کمال دین چلو څلوېښتو کلون رئیس د کابل په ښار کې ګل فروشي کوي د څلوېښتو کلونو مخکې ګل فروشیو په اړه وایي
تقریبا 40 از پشت سرای عبدالرحمن خان تا با ایجرا مامی کس با کارا میکنیم
زل چلویخ تو کلونو را پدی خواه دا گلانو کاروبار کوم هغه وخت موږ د عبدالرحمن خان د سرای شاه ته کار کاو ټول به وو اته کسو د داوود خان وخت موږ په ارکی کار کاو هلته به موږ ګلان وړل هغه وخت ګلی ګلاب ګلانو یاسمین ګلانو جریبان ګلانو د زینتی ګلان نه پیدا کېدل له هغه وروسته بیا ګل فروشي زیاتې سوې خلکو له ایران هلند او تاجکستان هیوادونو څخه ګلان راوړل او هغه بیا دلته روزل
خغلی کمال دین وای ګل پروشی وس ډیره وده کړي او پرسته یو لسکلونو کې ډیر نوی ګلان خلکو له بهر راوړي
مرسلای امریکایی اس پولندی
اس سبا په بازار کې امریکایی مرسل شته د تاجکستان یو ډول مرسل دی چې ګل یې هم د پاڼو په چیر زرغون رنگ لري دا ګل شته ترکی مختلف ګلان پیدا کیږي پولندی هالند چینایي او هندي ګلان هم لرو اوس نو د ګلانو شوق ډیر سوی نن سبا ډیر فروش مرسل ګلان لري پولندي مرسل لرو امریکایي او د نورو وطنونو تقریبا لس ډوله مرسل شته چې ښه بازار لري مختلف نمونه لري شهناز خوشی مرسل صدبرګ مرسل چهربرګ مرسل
د کابل په ګل فروشیو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړوي
منتو از افغانی کړه ګلای افغانی کړه وای ګذر قیمتش بالاتر است چرا که
تر افغانی ګلان او خارجي ګلان ګران دي ځکه تر دې ځای چې رول کیږي محصول کیږي موږ هغه مصرف په ګل اچو زله 500 افغانۍ تر 200,000 افغانۍ پورې خارجي ګلان لرم 200 زره د یو ډول هلندي ګل خیمه دی چې د تویه او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي. په هر ګل باندې له 15 تر 30 کلونو پورې کار کیږي. په همدې لټ ګران هم دی په مرسل ګلانو کې مقیمتي ګلان خوشحي ټایګر مرسل لوړ نرخ لري. بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 500 افغانۍ ده. نور مرسل بیا ارزانه دی، له 500 افغانۍ تر 2500 یې خرڅوو. د ورځې نو د بازار کار دی، له 100 افغانۍ نیولې تر 1000 تر 1200 کله تر 500 هم سودا کوم.
مګر مونته یا کوراز بمو انو له مو جای ګل فروشی نه دریم.
خو یو خبره باید وکړم چې زمو ګل فروشان ثابت ځای نه لرو. دولت ځمکه نه راکوي. دولت باید موږ ته ځمکه راکړي. اوس که هر څوک راشي موږ ځوروي. پولیس د خروالی مامورین ټول مو ځغلوي. له دولت څخه مو هیله ده چې موږ ته یو ځای وټاکي چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو.
زرین ګل له شلو کلونو راهیسې د کابل په ښار کې ګلان، ونې او نور زینتي بوټي خرڅوي. د ده خبرې به هم په دې اړه واورو.
ولا ګل فروشي کوم، پشکل فروشي کوم، دغه کې لګیا یم. بس هر قسم چې وای خارجایي ګلان نه لرم او نور دغه د افغانستان ګلان چې څه دي غون لرم، نیالګي وار شي شي سرسبزي شایان لرم، اجور دی او مارپنګ دی او دغه توتو ونی دی او شاتوت دی او ګلان مرسالو تایګار او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم. کان سرسبزي لپاره راوړم غوای چې د منګه کشور لک برحال وګرځي کی سرسبزه وساتسي.
عبدالرحیم د کابل په ښار کې د ګلانو تخم خرڅوي. دی براته وای چې څو دولت تخم لري او فروشات یې څنګه دي.
بساب گیلادون است، گیلاس گل است، پتونی، شبوس، هنتری، فلاکس است.
گیلادون، گیلاس گل، پتونی، شبو، هنتری، فلاکس، دست دیر گلان لرم. پلس گونو داوله چه تخمی کرل کیگی، دا گلان دی یخ مقاومت نلری، جمع هوچیگی، کالتا بای بیا کری. معمولا دی کپ میاشت که کرل کیگی، شل رازی روز تا گل کبی. پا دوگو گلانو که شبو گل، زمونگ پل و تنی گل دی، هنتری و تنی گل دی، نورې ډیرای خارجي ګلان دي. کابل تنن سبا د ګلانو ډیر تخم د کودامان له مختلفو ولسوالیو او د کابل د چاردیلې سیمو څخه راوړل کیږي. زمونږ کاروبار همده دی. مونږ ټولو ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو. د ورځې له 30-40 افغانیو تر 80 افغانیو پورې کار کوم.
د ګلونو په اړه د یو ځوان ګلپروش مرکه هم واورو.
مهرباني نوم دې راته ووایه.
اتقولایم دا دی ګلان کاروبار کوم.
څو کال کی چې ګل فروشی لری؟
ډیر وخت کیږي، دولدار لاس کال نام ډیر کیږي.
دلته به څو رقم ګلان دی ته په ګلخانه کې؟
یو ډیر رقم به وي.
دا نمونه تر ته وای څه څه په نوم دی؟
دانتری، شبو، ګل نرګس، دسکاولا روز دا، پتونی دی، چپاپار، صدبرگ پتونی دی، انتری دا، گل جریبان خارجی دا، کاغذی دا، پنجه شیر دا، سرب خارجی دا، وطنی سرب دا، لابار دا، آقا فراره او دی، آقا دی، آقا بیرون دی، دا سیز، آقا آقا دی مرجان دی، دا شان دی، زقوم دی.
دا گلان دیر لکم زیر اوله؟
ډیر منګ خپل پارم لرو شوکه نه راوړو. دا د شوکه ګلان
په دوه کې څومره وطني ګلان دي څومره خارجي دي؟
وطني ټول وطني دي، کم تم خارجي دي.
دا د موږ د وطن ګلان هم خارج ته صادریږي؟
وو
کوم ګلان مو خلک ډیر وړي؟
ګلان د پاتونی مړي لکه دا یم نیم شاید د خپل کاغذ يم دي جال توړي به کیږي. دا سدا زقوم دا شال نګلګړي.
ایت دا قیمتي ګل دلته چې دا کوم ګل ده؟
قیمتي هغه ده ګنګي پام. قیمتي ګل مې ده 500 ګنګي پام.
څو دی؟
لازر دی هغه باید.
او دا بل دي چې
500 هغه 8000 ده دی هغه قیمت.
او نور دا وطني ګلان دي قیمت په څو څو؟
وطني ترات سو وطنی ده.
د ورځې څومره فروشات لري؟
فروشات تقریبا لازرامي 40000 15000.
کوم موسم کې ډیر فروشات ده ګلان؟
موسم د اول پسرلی کې. موسم یې سودا نه کړی د سلاب نه ده.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
فانوس د سویډن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري. شاعر او لیکوال ښاغلی عیسی بارام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی. زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی. د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی بارام، که چیرې د فانوس د ټولنې په اړه معلومات راکوي چې
په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، د څه وخت نه او تر اوسه پرې کوم کارونه تر سره کړی دي؟
محترم تورمال صاحب، اول اجازه راکړئ چې خپل سلامونه او د خپل دوستانو سلامونه، د پانوس ته پتنګانو سلامونه، تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پانوس سویډن ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله یو کال کېږي چې دا جوړ شوی دی، د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې. خو اوس دغه بهیر چې موږ دی، د اروپا په سطحه باندې دی، او د چک ملګري، د جرمني ملګري، د بلجیم ملګري ډېر موږ سره په دې کې شامل دي. او دا یو ابتکار و چې د ډنمارک او سویډن ملګرو کې په دې کې شاعران دي، لیکوالان دي، لنډو کیسې لیکونکي دي، او هنرمندانو دي موږ سره په دې کې شامل دي.
بله، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وایو تر اوسه پورې کړی دي؟ پر راتلونکي څه پام کې لرئ؟
زمونږ فعالیتونه، موږ نوبتي غونډې لرو خپلې په دوه میاشتو کې، یو ځل خپله د پانوس ملګري سره راټولېږو، مشاعرې کوو، کره کتنې کوو د راتلونکو غونډو دپاره، او یا مثلا دا د موږ کار دی. او په زمن کې موږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي، فرهنګي ټولنې، او دو مشاعرې جوړې کړې دي، فرهنګي محفلونه جوړ کړي، په دې کې موږ ګډون کړی چې تر چک هېواده پورې لاړو، بلجیم ته لاړو، هالنډ ته لاړو، او جرمني ته لاړو، سویډن ته په څو څو ځلې لاړو. او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوار نیول شوی وه، او موږ د دې جوګه شروع چې وم کړلی شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو. دغه څو مدا مخکې د یو کتاب مخکتنه موږ کړې وه چې غټه غونډه وه، او د اروپا نه په کې ډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی وو.
د کوم کتاب مخکتنه کېدی شي راته معلومات راکړي؟
او کتاب مخکتنه خو د ما د کتاب مخکتنه وه، بېکاسیار سره لطف کړی وو. ما یو مجموعه شعري لومړی ټولګه مې وده چاپ شوې وه، د هرغه چینه، او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډېرو دوستانو په ګډونو کې. او په دې کې ما لکه څنګه چې موږ چې پانوس ادبي بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي، په دې کې اوله برخه لومړۍ برخه چې وه مقالې وې، دویمه برخه موږ ځانګړې کړې وه مشاعرې ته، او درېیمه برخه هنرمندانو چې هغو مثلا د نورو شاعرانو د ماشیرونو د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د هرغه چینه تاسو ویل د نوم جالب نوم دی، که معلومات راکړئ د دې نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی؟ هرغه کم زیری چې د هرغه چینې نوم په خپل کتاب باندې ښیې؟
هرغه چې زما کلی دی، ما د خاپوړو ځای دی، چیرته چې زه پیدا شوی یم، او چیرته چې اول ځل دپاره زه مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته، او د ما د نیکه، د ما د پلار، او د ما د ترونو، د ما د ما وطن دی، نو د خوګاڼۍ وسیمه ده چې بر هرغه په نامه یادیږي. او په دې کې یوه چینه ده، او دا ډېره مشهوره چینه ده، او ډېر خلک دا د سرې مخې چینې په نامه ته پیژني.
بله ښاغلی بارام، دا مو اوریدلی چې تاسو ښکلي شعرونه لیکئ، او دا مو هم اوریدلی چې ښکلی ترانوم هم کوئ. که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلی غږ په ترانوم راته ووایه.
په دواړو سترګو ترمنځ
چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. خیال زما یوړو سوچو نوړی، خیال زما یوړو سوچو نوړی. داس لټوي مې د خوبونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. مول پکانو د هندار زړا، مول پکانو د هندار زړا. مات بش د چا د تصویرونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت. برک چاوشته د ګلونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای. نو وای د جلا جلا قومونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. ای خا پر راشد بهرام زلتا، ای خا پر راشد بهرام زلتا. ما درته جوړ کړه د شیرونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور.
په طبیعت کې که هنري تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو که د بد ذوقي ښکار شي موجود حالت هم پام او توجه نسی جلبولای. فرشته مرسل راغلی دو لن نکلونه ورسره دی. فکر کوم یوی د طبیعت پاړه دی و باورو چه دا نکلونه چرا توایی.
کلی طبیعت د زن په ولوی مابات کې دی وابط کار دا و چې د مابات ونی بوټي وپلی د لونو بوټو وخو او ګلونو سر ډیر مینه درلوده. امدا واجب چې د لوی مابات د باغونی کار دته سپارل شوی وو. د لوی مابات څنګه ته یو وړکای مابات و چې په هغه کې د زن طریقې یو ډیر بوډا مرشد ژوند کاوه. یو ورځ چې لوی مابات ته خاص میلمانه را روان وو، باغوان دی غوی د راتک په خاطر تر نور ورځو دیونو بوټو په خدمت کې ډیر غرق وو. په ګل بوټو لاس وه، د بخملی و هو سرونه بیا تکرل چې منظم شي. توی شوی و چې پانی جارو کړي، ټوله باغچه په خورا دقت مرتبه او منظمه کړه. کله چې باغوان د باغچه په سمبالولو لګیا و، دغه واړه مابد هغه بوډا مرشد د دواړه مابدونو ترمنځ دیوال باندې ناست و، د ده ننداره یې کوله. باغوان چې خپل کار ختم کړ، پاس یې وکتل. بوډا مرشد ته یې وویل، څنګه باغچه خو ښایسته شوه؟ بوډا مرشد ورته وویل، هو خو یو څه لا نیمګړی دي، ته مې درکوز کړه، زه به یې درته سم کړم. باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلی وي، خو په هر حال په غېږ کې راواخیسته، باغچې ته یې راکوز کړ. مرشد د باغچې د منځ ونې ته ودرېده، د هغې څانګې راوخوځولې، وچې پاڼې یې راتویې کړې. او چې وچې پاڼې یې په باغچه کې تیتو پرک ولیدلې، باغوان ته یې وویل، اوس مې بیرته د دیوال سر ته پورته کړه. دغه ځن حکایت راته وایي چې طبیعت په خپل حال بشپړ دی، او که انسان د بشپړتیا او ښکلا په خاطر ګوتې پکې وهي، ممکن ښکلا او بشپړتیا ته تاوان ورسوي. په پاسیني حکایت کې د ځن لوی مرشد د پاڼو په تویولو سره باغوان ته دا ویل غوښتل چې طبیعت په خپل اصلي حالت کې لا ښکلی دی. لکه څنګه چې طبیعت په اصلي حالت کې ښه ښکاري، دغسې انسان ته هم مناسبه ده چې عادي او نارمل اوسي. خیر، په تیرو زمانو کې د یو پاچا یو وزیر و چې په هرې پېښې پسې به یې ویل، شاید په همدې کې به خیر وي. وزیر په پاچا ډیر ګران و. که به پاچا په دربار کې و، یا به په سفر ووته، او یا به د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ، وزیر به خامخا ورسره و. خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي، داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو. کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیری څوکې غوڅه شوه. وزیر ورته وویل، شاید په همدې کې به خیر وي. پاچا چې له درده په تکلیف و، د وزیر په خبره په قهر شو، او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ. په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ، هورې لاره ورکه کړه، له نوکرانو بیل پاتې شو، اوږد مزل یې وکړ، او په یوه داسې قبیله ورپېښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه. د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده. پاچا یې ونیوه، د خپلې الهې په بت پورې وتاړه، او چړې یې پسې راواخیستې چې حلالې کړي. دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده، دا قرباني خو نه کېږي. پاچا وژغورل شو، او چې کور ته راغی، لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته. ورته یې وویل، زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و. د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و، مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و. وزیر ورته وویل، قدرمنه ټولواکه، که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم، او چې لاره مو ورکه کړې وای، دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو، او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه، نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه.
پروان کال کې مو د ګڼو مشاعرو رپورټونه خپاره کړل، خو د پکتیا شاعرانو پسرلنۍ مشاعره نه درلوده. تېره اونۍ په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشاعره ترسره کړې، او دې مشاعرې ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان دې مشاعرې ته ورغلی، رپورټ راستولای چې د درویش دورانی په یو بیت پیلېږي.
په دوو خواخوږو کې به یو راځي ضرور درویشه، په دوو خواخوږو کې به یو راځي ضرور درویشه، که جانان رانغی و ماته نو ژړا به راځي. شاه سعود وایي ستا په سترګو کې کاته وایي چې مزه، ستا په سترګو کې کاته وایي چې مزه، اوس به تاته نو څوک څه وایي چې مزه. واړه لوی نه ویریږي چېرته نه ځي، واړه لوی نه ویریږي چېرته نه ځي، دلته لوی ته واړه وایي چې مزه. دې دوه بیتونو بخوس ستا راغلي شاعر رحیم سکندر ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې د دری سر ته راشي او خپل غزل را واوروي.
وروستی غزل مې داسې فیسبوک کې پورته کړی و چې خدای ته ګوره مره ګوره لوره باندې اوړي ګوره، زړه را کېنوم په زوره لوره باندې اوړي ګوره، ما دې په خپل ذات قسم وي زه به حوصله کوم دا جګړه خو بس کړی نوره لوره باندې اوړي ګوره، ولې په ما لو کوي چې دا ځل به جلا اوسم نه مې درنه کېږي وروره لوره باندې اوړي ګوره. ښکلي چې پناه شي لږ ترې خدای که سکندر یاد کړي ستا جدایی کړم بې سوره لوره باندې اوړي ګوره.
سکندر صاحب نه ډېره مننه کوو، د ډیوې دود راته زلپې زلپې کېږي، د ډیوې دود راته زلپې زلپې کېږي، له دې غمه په کاله کې ډیوې مړې کړم. اوس هم حکمل مسجد ته بلنه ورکوو چې راشي او غزل را واوروي.
ستا وجود زما وجود، ستا وجود زما وجود، زما وجود دی ستا وجود، بیا هم فاصله لرو یو لرې د دې با وجود، او چېرته چې تیارې وي ترګمۍ وي او رڼا نه وي، چېرته چې تیارې وي ترګمۍ وي او رڼا نه وي، هلته نو حتمی ده ضرورت دی د رڼا وجود. او جنگ دی ورور وژنه ده، وحشت دی په نړۍ کې خپور، جنگ دی ورور وژنه ده، وحشت دی په نړۍ کې خپور، خدایه ضرورت څه و د دارنګ دنیا وجود. جنگ دی ورور وژنه ده، وحشت دی په نړۍ کې خپور، خدایه ضرورت څه و د دارنګ دنیا وجود. ژوند بوي که ژوند و ژوند به بیا په ژوند ژوندی کړم، ژوند بوي که ژوند و ژوند به بیا په ژوند ژوندی کړم، مرګ ته غاړه نه دی ایښې لا هم دا زما وجود. او ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوې اوس ښه کوي، ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوې اوس ښه کوي، ته خوشحالېدلې چې شي ورک درنه زما وجود. شور نه شو خاموشه، شانه شوه چې مسکۍ نه شوه، څه معنا چې پروت یو په بیدیا کې د بیدیا وجود. او یا حکمله خدای تلاس د مینې په نوم وړاندې کړه، یا حکمله خدای تلاس د مینې په نوم وړاندې کړه، وایا ورته دواړه وایو پرمې راکړې دا وجود.
حکمل مسزین ډېره مننه کوو، په نسایم په مستۍ سندرې وایم، نن ښې ډېرې د هستۍ سندرې وایم، چې باغې نشم د خپل چم له سروده، چې باغې نشم د خپل چم له سروده، لیونۍ یم لیونۍ سندرې وایم. د مشاعرې په دې برخه کې له خوسته راغلي شاعر قدرت الله درمان ته بلنه ورکوو چې راشي غزلونه را واوروي.
یو غزل وایمه چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي، چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي، زم دا محفل په بېخوبۍ نه ارزي. اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه، اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه، اوس راته مه خانده جینۍ نه ارزي. او ځینې کیسې وي په میلیون ارزانې، ځینې کیسې په یوه روپۍ نه ارزي. او پښتنو مه ځانونه مه شرموئ، پښتنو ما ځانونه مه شرموئ، نو هر یو سر خو په لونګۍ نه ارزي. او د سترګو لاندې نظاره خو ګوره، د سترګو لاندې نظاره خو ګوره، نو ته خدای په شاعرۍ نه ارزي. او په هر یو ښکلي زړه به للخ نه وي، په هر یو ښکلي زړه به للخ نه وي، هر یو غزل په موسیقۍ نه ارزي. ته خو نو ته ستا کیسه بېله ده، نو هر یو کس ته خو زارۍ نه ارزي. او چې نه جانان شته او نه جام درمانه، دا زندگی په زندگی نه ارزي.
قدرت درمانه ډېره مننه کوو، ښکلي غزلونه یې را واورول. پخوا وطن درته ورغاړې وطن، اوس چې باران شي ماته ته یادېږي، په شاګردانو تخته نه پاکوم، ټکي چې وران شي ماته ته یادېږي. اسماعیل تسل. زما د ستړي ژوندانه سړی دی، جانان که خدای ته ښه وي ښه سړی دی، تږی زړګی مې رانه هغه غواړي، څوک چې اوبه 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 سړی دی،
او تسل زما د وجود وینا او سا تسل مسترګي او باڼه سړی دی. سلامونه نیکی هیلی احترامات. یو غزل دی: ستا یاد زما له زړه ایستل زما په وس کې نه وو، مور له ماشومه بیلول زما په وس کې نه وو، ستا تصویرونه مې ونه سوځول بیا مې کیښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو، د ژړېدلو وس مې وو ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو، هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو، تسلما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو. اوس به راته هره ناروا بیخي روا وه، خو شکر چې امی یم، شکر چې ملا نه یم، اوس لکه چې پیغلو ملا وپېژنم، اوس جمع ته وړه حلوا نه راځي. په دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکوو: ټینګ تړون د محبت را سره وکړه، راځه ښه د زړه ننیت را سره وکړه، رقیبان چا انسانانو کې شمارلي په مینو قضاوت را سره وکړه. غزل دی وایي: پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی، څو واره راغلو یاره لکه ته داسې سړی، هندارې ته زه ودرېږم زه پکې ورکېږم، را وښیې هنداره لکه ته داسې سړی، قربان دې شمه مورې ته نیکې په د زندګۍ، پیدا به نه شي پلاره لکه ته داسې سړی. غزل غزل راولېږي لاسونه ترې چاپېر کړم، په غېږ کې مې ستاره لکه ته داسې سړی، خبر در سره نه کېږي آتش له دې زده دي بل چرته شته هوښیاره لکه ته داسې سړی، ملنګ به دې له سیوري سره هره خوا تاوېږم بیللی مې چناره لکه ته داسې سړی.
ټپه ده: ولې دې روغ ځان لیونی کړ خلک پردی مینې په صبر زړوله. شفیق الله رنځور ته بلنه ورکوو چې راشي او غزل را واوروي.
وایي: زه درنه لاړم خو مې یاد در سره تل پاتې دی، زما د وینو څاڅکی تا ته په هر پل پاتې دی، نور بے غیرته دي دا یو سړی چې خلک وژني، زمونږ په کلي کې بس دغه یو اتل پاتې دی، او ستا د ستم له برکته زه بدرنګه شوم، ما به څه کړي وي چې ستا رنګ لکه ګل پاتې دی.
بشیر ګواښ وایي: اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم، اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم، اوس هم په ارغبستان نامه لیکم او لولم. په دې بیت سره راغواړو ځوان او خوږ ژبه شاعر فرید احمد تسکی: مه ژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم، تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم، ستا غرور بچوي څانګې څنګه مې را ماته کړې، ستا غرور بچوي څانګې څنګه مې را ماته کړې، تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل تا نه غوښتم، دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې، ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غوښتم، ولې دې تسکین کړم ولې دې زه خپل کړم، تا خو به زما نوم ته ګناه ویل تا نه غوښتم، ستا ملاقات لکه د اوړي غرمه د هر ویښتنه مې خولې وباسي. په دې باید خودمن ځاځی را غواړو:
اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده، خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده، نور بای سات ملمینی دا هما بشریت پا زنزیرونو می دا خپل زر لیوانای تڑلی، او خالق ستا دا دی سرکش شرب مخلوق لویره، اوس می دا کور دا دروازه پا خلک سپای تڑل،
اوس هم دا لیکل و الوستل و بلا شوق لرم، اوس هم پا ارغوستان عملی کم اولولمی. پا دی بای داود تا پان تا بلن ورکو:
لومړی دیدن و پا ولاری بیا می ونه لیده، چه لاری لاری پس لاری بیا می ونه لیده. انور بیتنه ندی راتی دغه دی لاری یو شعر ما لیکلی و ډیر پخوا، که چیر تا هغه په لاس راغی: په ویښو سترګو په خوبونو پسې لاړه، لاړه زمونږ زندگی په ارمانونو پسې لاړه، لاړه او زمونږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو، زمونږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو، چې زمانه په ګمانونو پسې لاړه، لاړه او جرس غږېږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي،
جرس غږیږي مخ کې خلک چا لیدلې نه دي دا قافله په څو نومونو پسې لاړه لاړه بیرته به خدای زده چې را وګرځي په دغه لاره د ګړۍ ستن و په وختونو پسې لاړه لاړه او انور مراد ته دې ډالۍ کاروباري د مینه نه کوي خواري مه کوه کاروباري دا مینه نه کوي خواري مه کوه هغه جنۍ چې مثالونو پسې لاړه لاړه او ساز غږېده ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه لاړه ټپان ولاړ و عجیبه غوندې کیسه یې وکړه زموږ شاعري هم په مخونو پسې لاړه لاړه
ਯਾਰ ਸਵਾ ਰਣਾਏ ਰੋੜਾ ਲੰਗ ਤਿਆਰ ਸਵਾ ਰਣਾਏ ਰੋੜਾ ਅਦਮ ਚ ਮਾਸੋ ਹਵਾਈ ਰੋੜਾ ਲੰਗ ਤਿਆਰ ਸਵਾ ਰਣਾਏ ਰੋੜਾ ਅਦਮ ਚ ਮਾਸੋ